السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا شپږم او د جون شپاړسمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې ارګوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې درې میاشتو کې اتل لزر کورنۍ له خپل مینو بې ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا ته همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو له برید وروسته اندېښنې
شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نیسی و همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر واکس سره مخ
او دا به هم واوري چې له شاوخوا درې کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغو مرستو هدف د افغانستان د روغتیایي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100,000 ډوزه واکسین مرسته کړې وه چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لرې پرته او نستمنه سیمه کې د وی ودانې نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لورته د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتي پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یوه شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12:30 د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبی ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبی ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینې دوحې په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقې مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان با کوتل رسیدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه ته لاړ چې ډیر کال وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربان موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمه چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړو ګڼل کېږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 شپارس. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.5.
هغه اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه لموک سره یو ځای شوی دی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني په دې هیله چې ښه شیبه ولري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارې ژمنه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګې سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. ښاغلی محیب په ورستوي کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوي جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سهشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. دوی له پاکستان غواړي چې پر طالبانو له خپل نفوذ په استفاده دا ډله اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جنگ جګړو له کبله یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم ورستر بلې د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنې ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه بیا له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمېر هم نږدې 5 میلیونو ته رسېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور له خپل کورنۍ سره د هلمند له سنگین هرات کډه شوه. سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارې دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنو چې دوی غنه په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. مونږ له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږ اولادونو او میرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګې دا وروري ور وواشه، خو له دې بیرې چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پریښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوا په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د انټرنیټ ادرس مو دی azadiradio.com. اوس هم دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي، پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافر وړونکو الوتکې چمتو کړې. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډ لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونې د کالو د یو افغان طرف په اړه د رویټرز خبري اژانس یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراحي کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې ننداره ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران لاري فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګي رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناه غوښتونکو ته داسې هنر ور زده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناه غوښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خپرونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه ښیي چې په ننګرهار کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزڼ مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومو وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې. نور په دې راپور کې
په ننګرهار ولایت کې د ګوزڼ ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزڼ یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزڼ یو پولیو لمنځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج د پیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې وکړي او دغه راز دوی ته میاشتنۍ مرستې برابرې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست په ګلان کې امکمشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند ته راول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروه مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویلې چې ټوله ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپو ته نشي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه ته پاته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. دا څه کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، بچ هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې یاني ما ټینکې ولګي دا ډېره مان نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وای د دوی د ځوانانو ډېر برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نن په کوم شي ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسناد نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی، حتی چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په یو شي هم مارکیټ شې دی نشي کړای چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدک سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کوم شي چې کوم د شنه بيټي ولاګاوي وطن هو شین شي ورسره چې کوم د میشن دویری په وګاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیاتوي او د هری دوه غوښتنې لري.
د میر میسو پر ورنا دی د دې له خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوي یا دا ونه کې خال درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي. میش د انتظامینه دا غوښتنه کې چې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریک کړي. د دوی د اسناد په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې د سر خبره دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري.
په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره د محل د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کیږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې لبندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بله موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي په فبروري میاشت کې د نیو سټارت په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دواړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارویشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ او یا هم نسبی ډول نړول شوې دي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم مې نکسد الله دی.